السلام علیکم او سره مشهدا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. ملي حمید صادم او د مشال ویډیو د ماقام 500 بجو پخترونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخترونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. په اول خبرونه له منور شان وو.
د خبرونو سرټکی نیټو وای د کابل په ورسته دوه ورځنی امنیتی غونډه کې ټولو ګډونوالو د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په ګډه مبارزه تفصیلي بحث کړی دی. په کوټه کې نن وسلوالو د اف سی ځواک څلور کسان په ډزو وجلی دي او تیره ورځ د نیویارک ښار یو وفاقي عدالت په دغه ښار کې د بمی چاودنې په تور یو کس ته دوه واره د عمر قید سزا ورولې ده. د خبرونو تفصیل نیټو وای د کابل په ورستۍ دوه ورځنۍ امنیتی غونډه کې ټولو ګډونوالو د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په ګډه مبارزه تفصیلي خبرې اترې وکړې. د کابل په دغه غونډه کې د افغانستان او امریکا په شمول د مرکزی او جنوبي اسیا د 12 هیوادونو پوځي مشرانو او نورو چارواکو ګډون کړی و چې پکې د پاکستانی وفد مشري د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کوله. په افغانستان کې د نیټو د ماموریت ویان ټام ګریسبیک په دې غونډه پاړه وویل دی وای د ټولو هیوادونو د پوځونو مشرانو په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په اړه د خپلو ژمنو یو وار بیا پخلی وکړ او په هغو لارو چارو یې خبرې وکړې چې څه ډول د مخدره موادو د سمګلینګ او پولې پورې غاړه امنیتي اندېښنو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي د کابل کانفرنس کې جنرال باجوا وویل د سیمې امنیت او ثبات د افغانستان د امن اصول سره تړل شوی او زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه ختم کړل شوي خو د ځینو وسلوالو موجودګي به هم د روانو رادالفساد عملیاتو له لارې ختمه کړل شي. د بلوچستان صوبایي حکومت په کوټه کې په موټر سایکل په غبرګې اسورلۍ بندیز لګولې. د کورونو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا بندیز به د فروری تر 23 نیټې جاری وي. د دې نه وړاندې هم په دې ښار کې په غبرګې اسورلۍ بندیز و چې پرون یې موده ختمه شوه. د کورونو چارو وزارت دا بیان په داسې وخت خپور شوی چې نن په سریاب سړک د وسلوالو په ډزو کې څلور د اف سی ځواک کسان وژل شوي دي. د برید وروسته د بلوچستان د پولیسو مشر معظم انصاري خبری اعلان ته ویل سهار وختي د ملیشا ځواک اسکارو غشت کو چې وسلوالو ور باندې بریټ کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه حمله ذمہواری منلې. نن د باجوړې جنسي د فاټه سیاسي اتحاد څنګه غونډه را بلل چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لا درکو کسانو او په لاهور کې د وجل شو قبایلي وګړو په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې کیږي. د دې اتحاد یو مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړی محمد سلیم وایي په قبایلي سیمو کې زیاتره مسلې د اف سی آر قانون له وجې دي او له حکومت د فاټه اصلاحاتو زر تر زر عملي کولو غوښتنه کوي.
نو موږ به ټول نه والنه خبره پکې د دې کو چې را موږ د پوسوبه کې مرج کې شو کراچۍ مسله درته وا د لاهور مسله وا چې په هغه کې پښتون قوم او پښتون خاص کر اګنور کیږي هغه ټارګټ کیږي او امې ته هغه چې کوم په کار چې زمونږ د حکومت مشرانو د حکومت خلکو نه هغه تور ته نه ملایږي انصاف ورته نه ملایږي.
بلخوا د جنوري په 12 د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غزولو بل منظور کړی او لاغي ورسته سینټ ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوی دی. د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر زکریا زاکر وای په راتلونکو دوه او یادرې ورځو کې به د هغو زده کوونکو خلاف کاروي کوي چې د جنوري په 28 په جګړه کې په لاس لرلو تورن دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل د یاد جګړې د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړي چې ډېر زر به خپل فیصله واوروي. د زکریا زاکر په خبره کمیټه د هغو ویډیوګانو جاج هم اخلي چې پکې خودل شوی ځینې زده کوونکي په یو بل په کوتکونه وهي. دا جګړه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ شوې وه. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. 13 ورځ د نیویارک ښار یو وفاقي عدالت هغه تن ته دوه واره د عمر قید سزا واوروله چې د 2014 کال ستمبر کې د یاد ښار په چلسی سیمه کې په بم ایښودلو ککړ ګرځول شوی دی. احمد خان رحیمی نومي دغه تن باندې جرم دی چې بم یې پخپل جوړ کړی وو او په چاودلو یې 10 کسان جوړ شوی وو. نوموړي یو بل بم هم ایښودی وو خو نه چاوده. رحیمی 10 کلن دی چې په افغانستان کې پیدا شوی بیا یې د امریکا شهریت ترلاسه کړی او په نیوجرسي ریاست کې لوی شوی دی. رحیمی په دغه مقادله ته ویل چې له هیچا نفرت نه لري. بلخوا په سویډن کې د تیر کال اپریل کې په خلکو د ټرک خېجولو برید کې مشکوک تن د سټاک هومز یو عدالت د مقدمې په اول ورځ په رسمي تور تورن که. تیر ورځ له ازبکستان سره تعلق لرونکي د غتن رحمت عاقلوف وکیل وویل نوموړي غوښتل چې د دغه حملې په ذریعه په خلکو کې ویره خوره کړي او دا راز سویډن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا له اتحاده وباسي. په عاقلوف د ټرک غلا کولو او هغه په پیاده خلکو د ورخې جولو تور دی چې پکې 15 کسان وژل شوي او له یو نیم سلو زیات جوبل شوي وو. سرکاري وکیلانو 9 کلن رحمت عاقلوف ته د عمرې بند سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. پولیس ویلي چې عاقلوف خپل جرم منلی دی. او بل خبر دا د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دی هیڅ داسې معلومات نه لري چې ګنې په شام کې امریکایي هوایي حملو کې روسي عسکر او یا د روس قراردادي عسکر وژل شوي دي. د ریپورټونو او آزادو ذرایعو له مخې په شام کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د روس ګڼ قراردادي عسکر وژل شوي دي. ځینې ریپورټونه وایي ممکنه ده دغه شمېره لسګونو کې وي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان د فروری د 8 نیټې د دیر الزور د دغه پیښې په حواله لا علمی خودلې چې له وجې دغه پیښه نور هم پر اصرار ښکاري او په شام کې موجودو روسي عسکرو کورنیو او ملګرو یې په اړه خبرې شروع کړې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دغو هوایي حملو کې چې پکې د جنگي جازونو او نورو درنو وسلو استعمال شوی له هغې وروسته د شام حکومت په لوا عسکر په نښه کړل شو چې د 1500 نه زیاتو بریدګرو د شام حکومت مخالف عسکرو په مرکز منظم برید کړی وو او په دې مرکز کې امریکایي سلاحکاران هم موجود وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نه واوریدل چې منور شاه درته واورول په خبرونه کې به واوري. پرون د کابل په امنیتي هونډه کې د ترهګري او مخدره موادو خلاف په کلکو ګامونو پورته کولو او له یو بل سره په همکارۍ ټینګار شوی دی.
هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي نو په دې باندې ټول هم نظر و.
نن په کوټه کې پر ملیشا ځواکونو برید کې 4 امنیتي عسکر وژل شوی دي معلومات ورکړو. افغان وګړي وايي په هیواد کې تر انتخاباتو مخکې پکار ده چې د الکترونیکی شناختي کارډونو د ویشلو کار زر سرته ورسول شي.
ډیری چې د دولت مخالفین نیول کیږي 15 شپږ تذکیرې د بیلابیلو ولایاتو لري. که چیرې موږ برېښنایي پیژندپاڼې ولرو دا به د هر افغان لپاره یو وي.
په خوست کې د ریډیو نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې هونډې حال درکو.
پټوله کې رسنیو د خلکو په ژوند کې بدلون راوسته دی. رادیو هم لکه رئیس چې په خوست کې په کار پیل کړی دی. د خلکو په علمي کچا شعوري کچا او د دوی په پوهاوي کې مهم رول ادا کړی دی.
لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل د 13 ورځې په امنیتي دوه ورځنۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د ترهګري او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. د وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو هم له ترهګري نه اندېښنه لري او غواړي چې دا پدیده له منځه لاړه شي. سیډونکي وایي چې د ترهګرۍ د مرکزونو د ایجاړولو لپاره امریکا، نیټو او د سیمې هیوادونه باید په ګډه کار وکړي. تفصیل د ناجیه ساپه په رپورت کې اوري.
په کابل کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو په دوه ورځنۍ ناسته کې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار شوی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ وویل د دې ناستې ګډون کوونکو هیوادونو له مخدره موادو او تروریزم سره مبارزه اړینه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له هرې ممکنه لارې باید مخنیوی وشي.
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي نو په دې باندې ټول هم نظر و او په دې ټینګار وشو چې په دې هکله هر مملکت د دنده لري چې په دې هکله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ له لوري په کابل کې جوړه شوې وه 13 ورځ پای ته ورسېده. یاده ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د پاکستان، جنوبي او منځني اسیا هیوادونو لوی درستیزانو او امنیتي چارواکو ګډون کړی و. د دغې ناستې مشري په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په غاړه وه. د دغو ځواکونو ویان ویلي دا ناسته د سیمې د پوځي لوړ پوړو لوړو چارواکو لپاره یو لوی فرصت و ترڅو د سیمې او افغانستان امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره همکاري ډېرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر د امنیتي چارو کارپوهان یادې ناستې ته په اشاره وایي د سیمې په ځانګړي ډول د منځني آسیا هېوادونه د تروریزم د فعالیتونو له پراختیا اندېښمن دي او د مخدره موادو قاچاق هم دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی. له دې ډلې عتیق الله مرخیل وویل
خبرونه معلومه سوه د دې ټولو چې دوی پاکستان ته په اشاره سره مطلق ورته ویلي چې پاکستان باید خپلې مبارزې ته زیات دوام ورکړي.
له بلې خوا د پاکستان د پوځ په یوه خبر پاڼه کې د دغه هېواد د لوی درستیز قمر جاوید بجوا چې د کابل په ناسته کې ګډون درلود له قوله راغلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترورستانو ځالې له منځه وړي او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا د مالی بدعنوانو د ساریوي ادارې تخواست کړی دی چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي په کوم کې چې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو نمونه لیکل شوی دي. بلخوا د خالی پورس د پاکستان د کورنو چارو وزارت د جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت فاونډیشن په نوم د ډلو اساسي کنګل کړی دي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
رائټرز خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې پاکستان د 1300 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان په هغه فهرست کې د شاملېدو نه بچ وساتي کوم چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې لخوا جوړ شوی دی. په دې فهرست کې هغه هیوادونه ګډون لري چې د ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ادارې لخوا د جوړو کړل شوو قوانینو نه سرغړونه کوي. تمه ده چې د ادارې د غړیو هیوادونو غونډه را روانه ونې په پیرس کې وشي. په دې غونډه کې به د امریکا په خواست بحثونه او پریکړې کیږي. د پاکستان پر ضد د امریکا د دې اقدام په اړه د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي په دغه اړه لاس پریکړه نه ده شوې خو که وشي نو د پاکستان د اقتصاد لپاره ستونزې پیدا کولی شي.
امریکې تجویز کړی دی د برتانیا د جرمني په مرکزیا او نور ملکونه د دې ممبران دي او پاکستان هلې ځلې کوي هغوی سره رابطه کې لګیا دي په لیست باندې ما چوي تاسو څه قانون دی موږ مانو ګورو چې دا په لیست باندې اچوي که نه کوي اچو خو بیا به مشکلات ضرور وي او که نه یې خو ظاهره خبره د امریکې طرف نه بسم الله شروع شوی ده چې مخکې ټرمپ صاحب ویلي وو که پاکستان زما خبرې نه مني نو زه به اقتصادي ډیپلوماټیک او ملیټریلی ټول آپشن چې دي دا به استعمالوم.
په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د زده کړو د څانګې استاده ډاکټر نورین نصیر وایي د اقتصادي ستونزو سره سره به دا د پاکستان لپاره په نړیوالو چارو کې هم یو شمیر ننګونې رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي
چې ډېر ملکونه داسې وي چې هغې سره سفارتي تعلقات قطع کړي یا هغه لمیټډ کړي یا چاته اگریمنٹس رواني یا موږ له چاته قرضې ملاو شوي وي هغه ټول هڅه بند شي. بیا هغه ملک بند بعض اگریمنٹس رواني هغه بیا سټاپ شي هغه بندې نیګوشیشن رواني یا سټاپ شي خو ټولو نه زیات نقصان الی چې کله زموږ د غټ غټ چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي لکه یونایټیډ نیشن شو انټرنیشنل مونیټری فنډ شو یا ورلد بینک شو یا انټرنیشنل کورټ آف جسټس شو بعض خو پکې معاشي لکه معاشي موږ سره امداد کوي یا دغه کوي او بعض چې دي هغه لیګل پولیټیکل او لیګل دغه دپاره پکاري نو هلته بیا زموږ سټاټس چې دي لږ په شک په نظر لیدل کېږي.
امریکا په پاکستان فشار اچوي چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې په ګډون د هغه وسلوالو ډلو پر ضد پریکنده ګامونه پورته کړي کوم چې د هند پر ضد بریدونه ترسره کوي. آیا د نړیوال فشار نه وروسته به پاکستان د سیمې په اړه په خپلو پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعې د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي
کاری داسې د مخ پاکستان ډېر اګریسیو خبرې کولې زموږ تخر دی چې کوم کسان دي ولاري به کار خدا دی بالکل کړی یا ډیپلوماټ په کار نشي وي خو وس نه ښکاري ټول کوم شوی دي د حالاتو د احساس شوی چې کوم عشي بابا میانې لګي نو هغې سره حالات خرابېږي نو لږ ټول ډاون کړی ده خو پالیسي چینج کولو کې ټایم لګي ما دا کاري ده فلحال دا یې اسانه ښکاري.
پاکستان وقت په وخت ترهګرو ته د خوندي ځایونو ورکولو تورونه رد کړي دي. بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستان د قانون او انصاف وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر ممنون حسین د یو آرډیننس له لارې د ترهګرۍ پر ضد د 1999 په قانون کې بدلون راوسته دی. د دې آرډیننس لاندې به ټولې هغه وسلوالې ډلې د بندیز لاندې راځي په کومو چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل هم بندیزونه عملي کړي دي. د خالی په ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزارت د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په نوم د ډلو اساسې کنګل کړي او د صوبو حکومتونو ته وویل چې دغه امر عملي کړي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې په موټر سایکل په غبرګې سفرلې بندیز لګولې دي. د کورونو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا بندیز به د فروری تر 24 پورې عملي وي. تر دې مخکې هم په ښار کې په ډبل سواره بندیز و چې پرون یې موده ختمه شوه. د کورونو چارو وزارت دا فرمان په داسې وخت پور کړی چې نن په سریاب سړک د وسلوالو په ډزو کې 4 امنیتي سرتېري وژل شول. تر برید وروسته د بلوچستان د پولیسو مشر معظم انصاری خبري اعلانو ته ویل سار وختي د ملیشا ځواک عسکرو ګزمه کوله چې وسلوالو ور باندې برید وکړو. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
تر برید وروسته د بلوچستان د پولیسو مشر معظم انصاری د پیښې ځای ته ورسید او په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل چې نن سهار وختي د ملیشا ځواکونو عسکرو ګزمه کوله چې وسلوالو ور باندې برید وکړ. د ده په وینا په برید کې 4 اف سي عسکر وژل شوي دي.
موږ چې د پیښې پر ځای کوم شواهد لیدلي دي او تر لیدو وروسته دا فکر کوو چې دا ترهګر عمل درې 4 کسانو کړی دی او په دې کې مختلف ډول وسلې استعمال شوي دي.
برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي او د پولیسو د مشر په وینا د لټون لپاره یې امنیتي ځواکونو د پیښې په شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په بلوچستان کې پر یو وخت مختلفې وسلوالې ډلې فعاله دي. په دې کې بلوچ بلتون پاله، داعش وسلواله ډله او تحریک طالبان شامل دي. تر دې وړاندې هم پر امنیتي عسکرو او پر ولسي ځایونو یو شمېر بریدونه شوي دي. د پیښې په اړه په خپل رپورټ کې د ایسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ وایي چې که څه هم د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې وسلوالو ډلو ته ماته ورکړې ده، خو په صوبه کې لا هم د تشدد پیښې کیږي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د کوټې د برید په اړه معلومات درکول. نن په باجوړ ایجنسی کې د فاټا سیاسي اتحاد غونډه کیږي چې په قبایلي اصلاحاتو، مومندو او باجوړ کې د لادرکه کسانو او په لاهور کې د وژل شو قبایلي وګړو په ګډون به په یو لړ نورو موضوعګانو هم خبرې پکې کیږي. د دغه اتحاد مشران وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل له اسرار عالم مومند نه اورو.
نن د باجوړ ایجنسۍ د فاټا سیاسي اتحاد څانګې غونډه رابللې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو، لادرکه کسانو په لاهور کې د وجل شو قبایلي وګړو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کوي. د دې اتحاد یو مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړی محمد سلیم وایي په قبایلي سیمو کې د موجوده ستونزو یوازینۍ وجه په دې سیمو کې موجوده اف سي آر قانون دی او له حکومت ته د دوی غوښتنه ده چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او د لاهور او کراچۍ په ګډون په ټولو پاکستاني ښارونو کې د پښتنو خوندیتوب یقیني کړل شي.
ایجوکیشن باندې، پر صحت باندې، زمونږ په دې په امن باندې نو موږ به ټول نه ولا نه خبره پکې د دې کو چې را موږ د پوسوبه کې مرج کې شو کراچۍ مسله درته واده لاور مسله وا چې په هغه کې پښتون قوم او پښتانه خاص کر اګنور کیږي، هغه ټارګټ کیږي او امیت هغه چې کوم په کار دي زمونږ د حکومتي مشرانو د حکومتي خلکو نه هغه تور ته نه ملایږي، انصاف ورته نه ملایږي، هغه تر او سره نه ملایږي. دا ټول سینه به موږ ته چې تاسو دې
د براسیال کې دا چې د جنوري په 12 د پاکستان قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ د واک د غزولو منظوري ورکړې وه، خو لا یې اهم سینټ منظوري نه ده ورکړې. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند بیا دا دریځ لري چې د فاټا په موجوده آئینی او انتظامی جوړښت کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید له قبایلي ولس د ریفرنډم د لارې پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د فاټا سیاسي اتحاد د باجوړ څانګې نننۍ غونډه کې بعد قبایلي اصلاح
اصطلاحاتو سربیره په نور موضوعاتو هم خبرې کیږي. د دې څنګه مشر عبدالمنان وای د باجوړ مومند ایجنسی د لادرک کسانو پړه د غږ راپورته کول لپاره به هم نن په یاد غونډه کې کړنلاره ټاکل کیږي. نوموړی وای چې په لاهور کې د وجل شو قبایلي وګړو پر پیښه به هم خبرې کوي.
کم کسان چې زموږ په لاهور کې شهیدان شوي دي خبره هم پکې کوو. د خیر سره بالکل ډېر خلک لادره کړی جی ډېر زیات دا فلاح خو په باجوړ کې ډېره زیاته ده. خلک انتہائی په یېره کې وي. خلک ډېر زیات څوک آواز نه پورته کوي. مطلب دا دی چې زموږ په علاقه کې غیر قانوني دغه شان پل دي تړل دي په پاټکونه عذابول دي. موږ باندې بالکل په تورو تیرو کې پراته یو. ډېر خلک یې په سیول پاور ریګولیشن کې ولېږل جیلونو ته مردان جیل ته چې په هغې باندې هلته سپریم کورټ پابندي هم لګولې ده. هغه خلک ټول په جیلونو کې پراته دي او خوارانو خیس هم څوک نه دي. مردان صحابۍ
منګه هڅه وکړه چې پر دې اړه له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې مخکې د فټال سیاسي اتحاد ویلي وو چې د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او ضیاءالرحمن نومیږي په لاهور کې مزدوري کوله چې د داتا دربار مخې ته ځینو کسانو په ډزو ووجل. خورده په خبره د دې کسانو په وجنه تیر ورځ یو تورن کس لاهور پولیسو نیولی دی. بلخوا اهم له باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي شهابالدین خان مشال ډو ته څو ورځې مخکې وویل چې دغه مسله یې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر او د پنجاب صوبې له نورو چارواکو سره راپورته کړې. خورده په خبره د وجل شو کسانو خپلوان له دوی سره همکاري نه کوي. مشال ډو اهم هڅه کړې چې د وجل شو کسانو له خپلوانو سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان د کورنو چارو وزارت د ولسمشر ممنون حسین د نوي فرمان یا اورډیننس له مخې جندالله وسلواله ډله غیر قانوني اعلان کړي. د فروری په 14مه د وزارت په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د یادې ډلې فعالیت ښایي چې دا ترګره ډله ده. آیا دا قانون به د حافظه جماعت او دعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلې هم د ترګرو په لیست کې واچوي او که څنګه؟ په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په پاکستان کې نوې ترهګره اعلان شوې ډله جندالله په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شو او وروسته یې د داعش ملاتړ اعلان کړ. د تیری جمعې په ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترهګرې پر ضد قانون کې د ترمیم په کولو سره یو آرډیننس جاری کړ. دې سره اوس ټولې هغه ډلې او افراد چې ملګرو ملتونو ترهګر اعلان کړي په پاکستان کې هم ترهګر ګڼل کېږي. په دوی کې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت الدعوه ډله هم ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید دی چې د امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی او $10 ملیون انعام یې پی ایښی دی. خو د ناکټا اداره چې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي لا هم حافظ سعید په دې لړلیک کې نه دی شامل کړی. د دې ادارې مشر احسان غنی د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د کورنو چارو وزارت کار دی چې لا تر اوسه یې دوی ته په تور لیست کې د حافظ سعید جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت ډلو نمونو شاملولو په اړه څه نه دی ویلي.
دا خو زمونږ سره دې دومره دغه نه دي څومره زیات چې د انټیریر منسټر سره پروسکریپشن چې هغه یو کې دا پروسکریپشن څومره چې دا انټیریر منسټر کې او چې هغه یو کې نو هغه بیا پروینسز ته او نور چې کوم فیډرل ادارې دي هغه ته ولېږي او هغه ته فردر اکشن اخلي.
حافظ سعید په هند کې د ترهګرو فعالیتونو پلانولو لپاره تورنېږي. په پاکستان کې هغه د یوې مودې لپاره پر کور نظربند ساتل شوی و خو عدالت نوموړی له تورونو سپین کړی دی. امریکا او هند پر دې کار نیوکې لري. د دې نوي صدارتي اډینن سره به د حافظ سعید سره په مبینه توګه تړلو ال رشید ټرسټ او ال اختر ټرسټ ادارې هم غیر قانوني اعلانېدو ته لار هواره شي. د قانوني چارو پو قاضي انور وای اډیننس د څلورو میاشتو لپاره وي خو تر مخه یې کل ادم ګرځول شوی ډلې د همیشه لپاره نه قانونه پاتې کېدل شي.
اډیننس هغه وخت شو کیږي چې هغه قانوني اسمبلی پاسیشن کې نه وي. دا د څلورو میاشتو لپاره خو قانون دی. که څلورو میاشتو کې دنه پارلیمنت منظور کی نو دا به اکټ آف پارلیمنت شي، دا به قانون جوړ شي. او که دا څلورو میاشتو کې دنه پارلیمنت منظور نه کی نو دا به
حافظ سعید د څو ګوندونو او ډلو څخه جوړ د دفاعي پاکستان کونسل برخه ده. ډیر مینوال لري او څو ځلې لوی جلسې کړې دي. د پاکستانی فوج پخوانی افسر بریګیډیر اسد منیر وایي په داسې حال کې چې دا آرډیننس مهم دی پر سعید او ادارو به یې عملي کول اسانه نه وي.
حافظ سعید آرګنایزیشن ته جوړې شي، حافظ سعید ذاتي چې دی کنه ذاتي یو خو هغه باندې داسې دغه نه دی او څومره ځای له نیسل دی خو هغه خو بیا عدالت دغه کې چې څه وایي نو ځکه ایم پی او کې کوي کنه ایم پی او کې نیسي پرشر په څوک واچي نو مینټیننس آف هغه پبلک آرډر یې کسي وایي کې میاشتنه نه کې بیا دوه میاشتې ته بیا درې میاشتې ته.
یاد دې وی چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان یو ځل بیا نیوکې کړې وی چې په وینا یې د وسلوالو ډلو پر ضد یې سما کاروایی نه ده کړې، خو اسلام آباد دریځ لري چې دوی په ترهګرو کې ښه او بد نه ګوري او د ټولو پر ضد یو شان پالیسی پر مخ بیایي.
تاسو د بشیر ګواخ ریپورت اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسیر د قاتلانو نیولو په ګډون د نورو غوښتنو لپاره د ترسره شوي لاریون مشران وایي چې سبا له به د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره لیده کاته کوي. دوی وایي دا لومړی ځل دی چې د سیمې ځوانان له پوځي چارواکو سره دا ډول لیده کاته کوي، نو ځکه هیله مند دي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود په وژنه د تورن پخواني پولیس چارواکي راو انوار حفاظتی ضمانت منظور کړی دی. تفصیل اسرار عالم مومن را کوي.
د پښتونخوا ژغورنې غورزنګ تر سوري لاندې د نقیب مسعود د قاتلانو نیولو په ګډون د نور غوښتنو لپاره د ترسره شوې درنې یو مشر محسن دوړ وایي چې سبا له د دوی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټې د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره په میرانشاه کې ملاقات کوي.
یو خو چې کوم زمونږ بنیادی مطالبات وه دا د زلین ماینز خبره وه، هغه چې دا چې کوم سعودي نه کیږي په دې زمونږ مسلمان بری نو او بیا هغه پس دا غټه خبره ده چې پوسټونو دا مسله شوه وسره وسره چې کوم دا چې کوم دا کې پیښې وشي لکه یا حمله وشي یا چرته چاودنه وشي نو هغه نه پس بیا چې په ټول کلو باندې کوم زیاتې او کوم ظلم مکم وهل ته کول ته رہی نو دا دام یو ډېر غټ ایشو ده. دا هم وسره ډسکس کوو وطن کارډ مسله ده چې کوم دلته د پیدا کښې خلک ته کوم په چیک پوسټونو باندې مسلې دي.
محسن دوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد درنې یو کړی ده. یاد وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپله 10 ورځنۍ ناسته تر هغو وروسته ختم کړه چې دوی په خبره د پاکستان حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړي چې غوښتنې به یې منل کیږي. د دوی ځینې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د لادرک کسانو موندلو لپاره دې کار وشو، د نقیب مسعود وژونکو ته دې سزا ورکړل شي. په اسلام آباد کې د ترسره شوی درنې یو بل مشر مجاهد وزیر چې سبا له د وزیرستان پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي وایي د دوی د ملاقات هدف دا دی چې څرنګه د یادو غوښتنو عملي کولو لپاره تګلاره وټاکل شي.
کرفیانو چې د شپې چپی والی کېږي کنه او لوکل سطح باندې چې کوم خلکو سره د آرمی مسلې دي نو دا به ټول ډیسکس کېږي او چې کوم دې حل به راوباسي چې اوس مونږ څنګه تګلاره خپله کو چې دې حل راوستی شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 26 وروسته له هغو لاریون او بیا د فروری په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې د کراچۍ پولیسو یو پخواني چارواکي راو انوار د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له ترګرو سره د تړاو په تور ووجلو، خو وروسته سرکاري تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب مسعود بے ګناه وو. له دې پسه د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد پیښې از خود نوټس واخیست. پرون د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د نقیب مسعود د وژنې په اړه د مقدمې اورېدنه وکړه او ثاقب نثار وویل چې راو انوار دې عدالت ته حاضر کړل شي. د سترې محکمې مشر قاضي د اورېدنې پر مهال د راو انوار یو خط هم ولوستلو چې د سترې محکمې د بشري حقونو څانګې ته یې لیږلی وو او د پولیسو مشر ویلي ښکاري په خط لاسلیک د راو انوار دی. په یاد خط کې راو انوار عدالت ته ویلي چې هغه بې ګناه دی. نوموړي د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې چې د په خبره د سند صوبې د پولیسو نه علاوه نور پولیس دې پکې اهم شامل کړل شي او دا کمیټې دې بیا د پیښې پلټنې وکړي. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر کړی او راو انوار ته یې د جمعې په ورځ د حاضرېدو حکم کړی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 622 په لنډو صفو 2113 14530 18030 او 15000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریڈیو ته تاسو وګی د ماخام 5:30 بجې شوې لند خبرونه لمنه ورشانه.
نیټو وایي چې د کابل پورسته د ورځنې امنیتی غونډه کې ټولو ګډونوالو د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې په حق له تفصیلي خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې د افغانستان او امریکا په شمول د مرکزی او جنوبي اشیا د ټولو هیوادونو پوځي مشرانو او نورو چارواکو ګډون کړو چې پکې د پاکستانی وفد مشري د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کوله. نن سهار وختي د کوټه په سریاب روډ د وسلوالو په ډزو کې د اف سی ځواک څلور ځوانان وژل شوې. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت له نن څخه د فروری تر سلی رښتمې په کوټه ښار کې په موټر سایکل ډبل سورلۍ بندیز لګولې ده. نن د باجوړې جنسې د فاټا سیاسي اتحاد څنګه غونډه را بللې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لادرکو کسانو او په لاور کې د وژل شو قبایلي وګړو په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې کیږي. تیر ورځ د نیویارک ښار یو وفاقي عدالت احمد خان رهیبی ته دوه واره د عمر قید سزا واوروله. نوموړي د 2014 کال ستمبر کې د یاد ښار په چلسی سیمه کې په بم ایښودلو ککړ ګرځول شوی چې پکې دیرش کسان جوړ شوي وو. رهیبی له افغانستان سره تعلق لري او د امریکا شهریت یې ترلاسه کړی. په سویډن کې د 13 کال اپریل کې په خلکو د ټرک خېجولو برید کې مشکوک رحمت عاقلوف د سټاکهوم یو عدالت د مقدمې په اول ورځ په رسمي ډول تورن کړ. نوموړي غوښتل چې دغه حمله په ترڅ کې په خلکو کې ویره خوره کړي او دا را سویډن د داعش خلاف د امریکا له اتحاد وباسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي داسې هیڅ معلومات نه لري چې ګنې په شام کې په امریکایي هوایي حملو کې روسي عسکر او یا د روس قراردادیان وژل شوي دي. د ریپورټونو او آزادو ذرایعو له مخې په شام کې د فروری په 8 امریکایي حملو کې د روس ګڼ قراردادیان عسکر وژل شوي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس کو د کورونو مطبوعاتو ته کتنې په برخه کې د زینو مقالو مهم ټکی له احمد شاه اعظمی نه اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په دې هیواد کې د ولسمشر لخوا پر سخت دریځ ډلو د بندیز په اړه اداري خبره کړې ده. ادارې کې راغلی پاکستان کله ناکله نړۍ حیرانوي او هغه په دا ډول چې د هند په ممبئی ښار کې له وسلوالو بریدونو 9 کال وروسته حافظ سعید په رسمي ډول له ترهګرۍ سره په تړاو درلودلو تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تېرې اونۍ د ترهګرۍ مخنیوي ترمیمي آرډیننس 2013 لاسلیک کړ چې موخه دا و چې هغه ټول وګړي او ډلې چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې دي هغوی به په پاکستان کې هم تر بندیز لاندې وي. اداریه کې راغلی دا یو ډیر مهم پرمختګ دی او حکومت باید د دې اقدام ملاتړ وکړي. ورسره پر مخ لیکي د پاکستان حکومت بلا اخره له عدالت خواست وکړ چې د لشکری طیبه وسلوالي ډلې په خوانی مشر حافظ سعید چې اوس د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلو مشر په غاړه لري په خپل کور کې له نظربندۍ اخلاص نکړي. همدارنګه د راپورن سره سم حکومت د پوځي اسټابلیشمنت د هغه اقدامات مخالفت وکړ چې د وسلوالو ډلو لپاره په سیاست کې دراتلو لار هواروي. بلخه د انګریزي ژبې یو بل ورسپان ایکسپریس ټریبیون په دې هیواد کې پر روانو سیاسي حالاتو اداري خبره کړې ده. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې عامو انتخابات ته شپږ میاشتې پاتې دي ځینې لوی ګوندونه له یو ارتقایي عمل څخه تیریږي. ورسپانه په دې لړ کې د درو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، پاکستان تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ذکر کړی دی. ورسپانه لیکي د پانما اسناد له لنجې وروسته د مسلم لیگ دون دراتلونکو مشرتابه حیثیت په اړه په شریف خاندان کې دننه په دې اړه انتظامی هلې ځلې روانې دي. په هغه له پاکستان تحریک انصاف څخه د قومي اسمبلی د یوې ښځینه غړي وتلو د ګوند ته څه ناڅه زیان رسولې دي. ورسپانه بلخوا د متحده قومي موومنت پاکستان ډلې ذکر کوي چې له لندن څانګې سره د اختلاف له کبله بېله سوې خو اوس په خپله د تقسیم ښکار معلومیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو، د استخباراتي ادارو په کارونو کې د نیمګړتیاو او د امریکا ولسمشر نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ازبکستان د اوسني ولسمشر شوکت میرزایف د کارکردګۍ او په دې هیواد کې د نوو بدلونونو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل نه.
نیشنل انٹرسٹ مجللی کی پداس حال کی چې افغانستان کې ترخو نړیو بریدونو رستو حالات لکه خشوی دي، باید د استخباراتو د کار سمولو ترڅنګ د بریدونو مخنیوي کې د پاتې راتللو په اړه خبرې وشي. د رستیو کې په کابل کې د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شو. مجللی کې په افغانستان کې د تشدد تازه لړۍ د طالبانو لخوا د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ په وړاندې رد عمل دی. د مجلې په خبره له دې حالاتو داسې څرګندېږي چې د امریکا لخوا په طالبانو د فشار اچولو هر هڅه نه یوازې ناسمه ده، بلکې ناکامه کېدی هم شي. د مجلې په وینا په افغانستان کې د تشدد د وروستۍ لړۍ په استخباراتو کې مهمې ناکامۍ په ګوته کوي. مجللی کې له بده مرغه NDS چې د امریکا مالي مرستې او د ټکنالوژۍ ملاتړ ورته ترلاسه دی، د طالبانو د نوو طریقو یا تکتیکونو په وړاندې د پیاوړي مشرتابه د نشتوالي په ګډون د استخباراتي معلوماتو پر راغونډولو او څېړنو کې له یو شمېر مهمو درزونو سره مخامخ دی. مجللی کې په افغانستان کې د استخباراتي ادارو د معلوماتو راغونډولو کار غیر مؤثره او کمزوری دی. د دې ادارو د څارنې او پلټنو صلاحیتونه کم دي او د وسلوالو له منځه وړلو فعالیتونه له پامه غورځول کیږي. د مجلې په خبره په افغانستان کې د طالبانو د معلوماتو شبکې د ملي امنیت د ادارې په نسبت زیاتې پیاوړې ګڼل کیږي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانلی کې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ځایناستی شوکت میرزاییف 13 میاشت د کریموف د زیږون اتیایمې کلیزې پر مهال د هغه یادګار ته ګلونه کېښودل. رسپانلی کې میرزاییف بله ورځ بیا یو داسې ګام پورته کړ چې یو کال وړاندې یې تصور هم نشو کېدی. نوموړي د ازبکستان د خفیه پولیسو ادارې مشر رستم عنایتوف له دندې لرې کړ. رستم 30 کاله پر دې دندې و. رسپانلی کې د کریموف مهم ملاتړی عنایتوف د هغه نظام مهم تن و چې د بندي کولو پر سیاسي مخالفینو، خبریالانو، بشري حقونو فعالانو او مذهبي عالمانو د تشدد لپاره پیژندل کېده. شوکت میرزایف 13 بندي مشهور سیاستوالان هم خوشي کړي دي. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان په جیلونو کې اوس هم په زرګونه سیاستوالان بندي دي. مقاله لیکي نوموړي د 12,500 کسانو د تور لیست 14,000 هغه کسان لرې کړي دي چې په سفر او کار روزګار کولو یې بندیز و. د رسپانې په خبره د شوکت دا بدلونونه د سیاسي پر ضد زیات اقتصادي دي، خو د هغه د رښتینې سیاسي توندلاریتوب په اړه ژمنې اوس هم ناڅرګند دي. شوکت میرزایف چې د 2018 کال په دسمبر کې د 8.6% ووټونو اخیستو سره ولسمشر جوړ شوی، د رښتینی سیاسي مخالفت پرېښودو په اړه ژمن نه و. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د خفیه پولیسو مشر له دندې ګوښه شو، د ریاستي بیوروکراټانو په ګډون ځواکمنې ډلې د دې بدلون په لاره کې خنډ جوړېدای شي.
تیر کال په سویډن کې د ټرک په ذریعه په برید کې
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تر دې مخکې مو نړیواله مطبوعاتي کتنه له نیسا اجمل نه اوریده. بخښنه غواړو، یو تکنیکي مسله وه. په سویډن کې تیر کال په خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې ککړ کس خپل جرم منلې دی او وکیل یې عدالت ته ویلي چې هغه غوښتل یره پیدا کړي چې سویډني حکومت د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف وتلو ته اړ کړي. تورن کس رحمت اکیلوف نومیږي چې 9 کلن تاجک توکمه ازبکستانی دی او سویډن یې د پناه درخواست رد کړو. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګ د مقدمه پاړه رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
تیر کال په سویډن کې د ټرک په ذریعه په برید کې ککړ کس خپل جرم منلی دی. د رحمت اکیلوف وکیل ویلي دی ازبکستانی وګړي غوښتل چې د برید له لارې ویره خپره کړي او سویډن د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلافه وتلو ته اړ کړي. د سې شنبه یا نهې پر ورځ د سویډن څارنوالانو له عدالت غوښتنه وکړه چې 9 کلن اکیلوف ته د عمر بند سزا ورکړي. د 2018 زیږیز کال په اپریل کې په پلازمینه سټاکهولم کې په حمله کې 15 کسان وژل شوي ول چې پکې یوولس کلن نجلۍ وه. د نوموړي وکیل یوهان ایریکسن عدالت ته وویل چې اکیلوف لارۍ روانه کړه او خلک یې ووهل چې پکې 15 کسان ووژل او 10 ژوبل شول. ایریکسن زیاته کړه چې د دې برید موخه د ویرې خپرول ول چې سویډن د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ائتلاف ووځي. سویډن په شمالي عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دی او هلته 70 سرتیري لري چې د عراقي ځواکونو د روزنې دنده لري. د اکیلوف په اړه بل اورېدنه د فبروري پر 6 کېږي. په سټاکهولم کې د هغه برید ذمواري هیڅ نه و منلې، خو د آزادې اروپا راډیو، ازبکۍ او تاجکۍ څانګو او یو سویډني خبري اژانس په پلټنو کې موندلې وه چې اکیلوف تر حمله مخکې د برید پر مهال او تر هغه وروسته په تاجکستان کې د اسلامي دولت ډلې له مشکوکو وسلوالو سره مستقیمه رابطه لرله. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده مشال رډیو ته ویلي سویډنی چارواکو د اکیلوف په اړه ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. رحمت اکیلوف تعمیراتي کار کاوه او تاجک توکمه ازبکستانی وګړی و. په 2018 زیږیز کال کې سویډن د ده د پناه درخواست رد کړی و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
دا مشال ریډیو دا واشنگتن پوسټ وسپانې په مقاله کې د شام پر رقا خار کې د تبای کچې تا کتنه کړې دا چې اول وربان اسلامي دولت وسلوال قابض ول او په هغه وخت کې سیما د مرګ یو مرکز جوړ کړو. وروسته بیا دغه خار له وسلوالو د واپس اخستو په کمپین کې هم کافی بمباری وشوه. وسپانې لیکي که سموز دغه خار له وسلوالو واپس اخستل شوی خو امریکا له دغه تجربې زده کړه کولی شي. د مقاله مهم ټکی په دې رپورت کې. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د شام رقا خار چې اوس د اسلامي دولت وسلوالو له کنټروله واپس اخیستل شوی پکې د شوی تباهۍ نظاره وړاندې کیږي. ورسپانه لیکي په دغه سیمه کې هغه وخت سخت حالات پیدا شول چې په 2014 کال کې داعش دغه خار خپل مرکز وګرځولو او وروسته بیا د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو د داعش خلاف په کمپین کې د خار په باقی پاتې ځایونو بمباري وکړه چې دغه سیمه واپس له وسلوالو واخلي. ورسپانه لیکي د شام جمهوري ځواکونو یا د کردانو په مشرۍ ملیشي رقا خار له وسلوالو واپس ونیولو چې یوا او بله ودانۍ ترې د واپس اخستو هڅه کوله. دغه ملیشي د تیر کال په جون میاشت کې دغه سیمه محاصره کړه او رو روی پرې محاصره سخته کړه. تر اکتوبر د دوی خلاف د وسلوالو مقاومت ناکام شو او خار د داعش له ولکې آزاد کړل شو. ورسپانه لیکي که څه هم دغه ملیشي په مړه نه کار وکړ خو ورسره د امریکایي جنگي جازونو مسلح ډرون او د نورې وسلې مرسته حاصله وه. رسپانه لیکي خو اوس هم اسلامي دولت وسلوالو په دغه سیمه کې خپلې اخیری نښې د ځمک لاندې بمونو په شکل پریښي دي چې د اکتوبر د میاشتې راهیسې تر 150 زیات کسان ژوبل کړي دي. په دوی کې ماشومان هم شامل دي. رسپانه لیکي په ښار کې اوس هم د وسلوالو لخوا د تباهۍ منظر وړاندې کیږي چې له دغه ځایه د مرګ یو مرکز جوړ کړی و. د سیمې اوسیدونکي اوس هم د هغو ورځو تراخه او یاریونکي یادونه لري چې له سترګو یې څرګندېږي. خو بیا هم رو رو په ښار کې عادي ژوند بحالېدو طرف ته روان دی چې بسونو او ټکسیانو پکې کار پیل کړی دی. ورسپانه د هغو زده کړو یادونه کوي چې له رقا نه حاصل شوي دي. یو دا چې امریکا په 2014 کې خپله کړې ژمنه سرته ورسوله چې اسلامي دولت وسلوال به کمزوري کوي او ختموي به یې. بله دا چې دا به یوه غټه غلطي وي چې د اسلامي دولت وسلوال دې ته پرېښودل شي چې د رقا په شان ښار تر خپل کنټرول لاندې کړي، ځکه چې یو ځل وسلوال په یوې سیمې قابض شي نو بیا یې په ختمولو کې ډېر انساني تاوان کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني ټولنو استازي او ځوانانو د برېښنایي تذکرو یا پیژندپاڼو د ویش چارو د پیل او په دې برخه کې د هر ډول ځنډ او خنډ د له منځه وړلو په برخه کې له مرکزي حکومت غوښتنه کوي. دوی وایي چې که د یوې میاشتې په دوران کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل نشي نو دوی به په مدني حرکتونو او لاریونونو پیل وکړي. په دې اړه نور حال له جلال آباده د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو ګڼو استازو او ځوانانو د سیشن به پورس په یوې مطبوعاتي ناسته کې د افغانستان په مرکزی دولت غږ وکړ چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د مخکې تر دې چې د ولسی جرګې لپاره ټاکنې وشي پیل کړي. د ننګرهار ولایت د ځوانانو امیر متي الله احمدزي وویل اوس چې د برېښنایي تذکیرو د ویش پر وړاندې ټولې قانوني ستونزې هوارې شوي، په کار ده چې ویشلې پیل شي.
ډېری چې د دولت مخالفین نیول کېږي، پنځه شپږ تذکیرې د بېلابېلو ولایاتو لري. که چیرې موږ برېښنایي پېژندپاڼې ولرو، دا به د هر افغان لپاره یوه وي. دغه ټول موارد او ټول خنډونه چې د دغه تذکیرو پر وړاندې موجود ول، هغه حل شوي دي. نو نور اړتیا دې ته نه لیدل کېږي چې د برېښنایي تذکیرو
په ننګرهار کې د افغانستان د ځوانانو د یووالي ټولنې مسؤول نور احمد نورانی وایي چې د برېښنایي تذکیرو له ویش سره د امنیتي ستونزو تر څنګ نورې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هم اوارېدای شي.
د نظام په واکدارانو باندې غږ کوو چې په دغه ملي پروسه کې خنډ او ځنډ مه راولئ. دا د ټول افغانستان د ولسونو یووالي خبره ده، د افغانستان د کرنې فول شمیرنې مسله ده، د افغانستان د اقتصادي مسایلو د حل مسله ده، د افغانستان
د ډورنټي د ځوانانو ټولنې مسؤول نجیب الله خیرخوا وویل د افغانستان د خلکو ډیر مسایل د برېښنایي تذکیرو پورې اړه لري، په کار ده چې ویشنه یې پیل کړی شي.
برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ دا د ولسونو ارمان ده. ډېرې نورې داسې پروسې دي لکه د ټاکنو پروسه ده، اقتصادي برنامې دي، د امنیت مسایل دي. دا ټول د برېښنایي پېژندپاڼو پورې تړاو لري. که چېرې دا وویشل شي، په نسبي ډول باندې به ډېر مسایل کنټرول شي.
د ننګرهار مدني فعالان او ځوانان وایي چې که مرکزي حکومت تر یوې میاشتې پورې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ پیل نه کړي، دوی به په مدني حرکتونو او لاریونونو پیل کوي او د ولسی جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه وانخلي. د ذکر وړ ده چې د برېښنایي تذکیرو ناندریزه موضوع چې له کلونو راهیسې د سیاسي کشمکشونو ښکار وه، چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا تصویب او توشیح شوي، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا تایید شوي، خو ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې د ولسمشر د بوختیاو له امله د برېښنایي تذکیرو ویش له ځنډ سره مخ شوی دی.
تاسو د باز محمد عابد رپورټ اورېدو. د پېښور هایکورټ لخوا صوبایي حکومت ته په قبایلي سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره د یو خط له لارې څه د پاسه دیارلس اربو روپیو مالي مرستو خواست کړی دی. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د یو خط له مخه پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا حکومت نه په قبایلي سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره د څه د پاسه دیارلس ارب روپو مالي مرستو غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت به هایکورټ ته دغه رقم ورکړي، د وزیر اعلی پرویز خټک په قانوني چارو کې سلاحکار عارف یوسف وایي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې.
کې په دې باندې خبره نه ده شوې چې لا او دا زما خیال کې چې دا خو وفاق دی کنه فلال ټرایبل ایریا، نو دا صوبې نه خو نه شي غوښتی. دی خو وفاق نه مغواړي او دا جوډیشری خو سپریټ انټیټی دی. دا خو چې حکومت لا نه راځي او ټول چې کمی وفاق دی هغه هغه ته چې عدالتونه کوي مرکز.
د خط له مخه دغه رقم به په وو وړه قبایلي سیمو او دوه څلوېښت تحصیلونو کې د عدالتي ودانو، نوو قاضیانو او د هغوی درې سوه دوه ویشت د عملی د تنخواګانو تر څنګ د څوارلسو ایډیشنل او سریری سیول ججانو د برتی کولو لپاره په کار وي. په دې اړه مې د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل قاضی انور نه وپوښتل چې د دې مالی غوښتنې له وجې خو به دغه عمل د ځنډ ښکار نه شي. نو نوموړی وایي
دا خو به خود پروسس کمزور کوي چې دې ته هم پته ده چې زما پیسې شته هم نه، زما پیسې راتلی هم نه شي. دا داسې نه ده. انصاف لپاره انصاف په بلډنګونو کې نه دی چې بلډنګونه به جوړوم ناړي کې انصاف به راځي. دا انصاف چې دی یو فرض دی او د معاشه یو بنیادي ضرورت دی. چې کوم معاشه کې انصاف نه څه معاشه وي فاټه کې خلکو ته بنیادي حقوق نشته. دا هایکورټ ته پکار دي چې هایکورټ دا وایي چې دا موجوده دغه کې موږ دا کولی شو
خو د پېښور هایکورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې بنیادي ډانچه جوړول، ودانۍ او عملی لپاره پیسې ورکول د دواړو حکومتونو ذمہواري جوړیږي، خو حکومت دې خپل شمنه پوره کړي، دغه عدالتي دایره اختیار دې وغځوي.
قبایلو چې کوم کیسونه راځي یا که هغه ځي د خلکو بنیادي حقوقو څخه مسله وي چې هغه هایکورټ ته راتلی شي. نو د دې لپاره چې کوم فنډ پکار دي باید چې دا صوبایي حکومت او هغې ته یا مرکزی حکومت پکار ده. اول اصلي د موارد دا فیډرل د مرکزی حکومت ده.
د جنوري په 12مه نیټه قومي اسمبلی د پېښور او اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ واک قبایلی سیمو ته د غزولو لپاره یو آئینی ترمیمی بل منظور کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په لاهور کې د پنجاب پوهنتون انتظامیه وایي ډېر زر به د هغو زده کوونکو خلاف کاروایي وکړي چې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د جګړې پر مهال یې په تشدد کې لاس درلود. دوی وایي هغه زده کوونکي چې بې ګناه ثابت شي نو هغو ته به اجازت ورکړل شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو چې کوم زده کوونکي په تشدد کې ککړو ګرځېدل نو له یو شمېر سزاګانو سره مخامخ کېدای شي. تفصیل اسرار عالم مومن راکوي.
د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر زکریا زاکر وایي په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې به د هغه زده کوونکو د مستقبل په اړه فیصله اوروي چې د جنوري په 28مه یې په جګړه کې لاس درلودو. نوموړی وایي د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د یاد جګړې د تحقیقاتو لپاره یې یوه کمیټې جوړه کړې او ډېر زر به خپله فیصله واوروي. د په خبره کمیټې د هغو ویډیوګانو جاج هم اخلي چې پکې ښودل شوي ځینې زده کوونکي یو بل په کوتکونو وهي. نوموړی وایي دوه یا درې ورځو کې به فیصله راشي چې کوم زده کوونکی بې ګناه ثابت شو نه هغو ته به اجازه ورکړل شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. قوانین موجود دي چې کوم زده کوونکو ډېر تشدد نه وي کړی نو هغوی د شپږو میاشتو لپاره له پوهنتون څخه وشتل کېدای شي، جرمانه پرې لګول کېدای شي او تر ټولو سخت سزا دا کېدای شي چې ځینې زده کوونکي د تل لپاره له پوهنتون څخه وویستل شي. یا دی وی چې په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د جګړې وروسته 208 زده کوونکي چې 15% یې پښتانه وو او پاتې بلوچ وو پولیسو نیولی وو چې بیا وروسته ټول خوشی کړل شول او پر ځینو زده کوونکو د ترګرۍ زده او جنګ په سات قوانینو لاندې لګېدلې مقدمه هم بیرته واخیستل شوې. خو په دې زده کوونکو کې شاوخوا 28 وایي چې د پوهنتون انتظامیه یې اوس هم کلاسونه اخیستو ته نه پرېږدي او د زده کړو عمل یې ولاړ دی او امتحانونه یې هم ورنکړل. په دوی کې یو عالمگیر وزیر هم دی. نوموړی وایي پوره کوشش به کوي چې له پوهنتون څخه څوک بې ګناه زده کوونکي ونه ویستل شي. نوموړي تور پورې کړ چې د پوهنتون په انتظامیه کې ځینې کسان د اسلامي جمعیت طلبه تر اغیز لاندې دي. خود پونتون وایس چانسلر بیا دغه تورنه رد کړل. بلخ په پنجاب پونتون کې د اسلامي جمعیت طلبه مشر اسامه اعجاز هم دغه ټولنه رد کړي او وای د پونتون بلوچ کونسل زده کوونکو سره د دوی روغه جوړه نشي راتلې. نوموړی وایي سوله خو هله کېدای شي چې ته یوه خبره ومني د سولې سره شرایط وي. مخکې هم له دوی سره زموږ سوله شوې وه خو دوی د چا خبر نه مني. دوی زموږ د مشاعرې ټیلنټ هنټ او داسې د نورو غیر نصابي سرګرمیو پروګرام ګډوډ کړو نو که دوی مخه ونه نیول شوه نو ظاهره خبره ده چې زموږ به له دوی سره بیا جګړه راځي. خو په پنجاب یونیورسټي کې د پښتنو تعلیمي پرمختګ په نامه د سازمان مشر علمگیر بیا دغه تورنه ردوي. یاد وي چې په پنجاب پوهنتون کې ډېرې پښتانه زده کوونکي یا خو په سکالرشپ سبق وایي او یا هم په کوټا سیستم کې د غلطا داخل دي. په 2010 کال کې هم په پنجاب پوهنتون کې هغه وخت نښته وشوه چې پښتنو زده کوونکو په یوه کلتوري میله کې اتڼ کاوه او اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو پرې حمله وکړه. د نښته کې د دواړو خواوو ګڼ کسانو جوبل شوي وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پرون د ریډیو نړیواله ورځ مانځل شو. د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر روڼ اندي او د نظر خاوندان وایي چې د دوی لپاره ریډیو د خبرونو او معلوماتو د حاصلولو یو ښه وسیله ده. هغوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له راډیوګانو سره د مالی مرسته وکړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د اطلاعاتو د رسولو وسیلې ډېرې شوي، خو بیا هم راډیو هغه آسانه او مؤثره وسیله ده چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان او پاکستان کې هم ډېری خلک ورڅخه د معلوماتو د حاصلولو لپاره کار اخلي. په خوست کې روڼاندي او د نظر خواندان وایي چې راډیوګانو د ولس د شعور په لوړولو او بیدارۍ کې مهم رول لوبولی دی. د ژمن په نوم د یو سیمه ییز تلویزیون نشراتي مسؤول مرجان حسن مشال راډیو ته په دې اړه وایي:
په ټوله کې رسنیو د خلکو په ژوند کې بدلون راوسته دی. راډیو هم لکه رئیس چې په خوست کې په کار پیل کړی دی، د خلکو په علمي کچا، شعوري کچا او د دوی په پوهاوي کې مهم رول ادا کړی دی. د دوی د معلوماتو، د دوی د پوهې، د دوی د پوهاوي کچه یې لوړه کړې ده.
د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. دغه ورځ 15 کاله وړاندې د یونیسکو لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د اکبر یاسینی په نوم د ژورنالیزم د پوهنځي یو تن فارغ وایي:
که موږ په لرې پرتو ولسوالیو کې وګورو، زمونږ ډیری خلک د برېښنا او نورو ستونزو له امله نشي کولی تلویزیون او یا سوشل میډیا چې په افغانستان کې ډېره مخینه نه لري، یعنې اوس رامنځته شوې ده، هغې ته لاسرسی ولري. نو راډیو اوس هم خلک ډېره اوري. بل راډیو ته که په ځانګړتیا وغږېږو، بزګر که کار هم کوي کولی شي کار هم وکړي، راډیو هم واوري، همداسې په موټر کې یو څوک روان وي راډیو اورېدلی شي. نو راډیو ډېرې ځانګړتیاوې لري.
عبدالرؤف وفا د هغو ځوانانو څخه دی چې د راډیو په ذریعه د خبرونو او حالاتو ځان خبروي.
زه هر ګیس چې پاڅم له خوبه مشال راډیو او نور نړیوال راډیوګونې او سیمه ییز راډیوګونې تعقیبوم، له نویو او تازه حالاتو مخبروي. په عموم کې ټول ولسونه چې دی راډیو ته په اسانه ډول رسرسی لري او دوی د راډیو د لارې خبرېږي او اطلاعات ترلاسه کوي.
د راډیوګانو د ګټورتوب د عامه فکر ترڅنګ د هغو د خپرونو پر کیفیت نیوکې موجودې دي. په خوست کې د یو سیمه ییز تلویزیون وایان ګلابیب شاه الهام وایي:
د زیات شمېر خلکو غوښتنه دا ده چې رسنۍ باید معیاري خپرونې ولري. که موږ له راډیوګانو او نورو رسنیو معیاري خپرونې غواړو، نو یو ستونزه تر سترګو کېږي چې هغه هم د مالی سپانسر برخه ده. که دولت او نړیواله ټولنه دغه برخې ته توجه وکړي، نو مطمئن یم چې خپرونې به لا باکیفیته، معیاري او ارزښتناک شي.
په خوست کې سیمه ییزو رسنیو د ژورنالیزم محصلانو او هغه شمېر ځوانانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره کړې چې رسنیو سره علاقه لري. سخی رحمان هوډمن له همدې ځوانانو دی.
خوست ولایت کې شته سیمه ییزو راډیوګانو هغو ځوانانو ته چې د ژورنالیزم په برخه کې عملي زده کړې کولې، دا زمینه مساعده کړه چې په خپل مسلک کې د نظریې زده کړو وراخوا د ژورنالیزم په عملي ډګر کې هم خپلې وړتیاوې لوړې کړې.
خوست کې دا مهال د خوست سوري پیغام، ولسغږ، چینار، هیلو کاروان، نن افم، غرغغ، کلید، ځوانغږ او یون په نوم لس راډیوګانې او څلور سیمه ییز تلویزیونونه خپرونې لري. په خوست کې د سیمه ییزو راډیوګانو ډیری کارکوونکي ځوانان دي. خود انجونو او ښځو کارکوونکو شمیر پکې په نشت حسابيږي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه لمن ورشان اورو.
نیټو وایي چې د کابل په ورستۍ دوه ورځنۍ امنیتي غونډه کې ټولو ګډونوالو د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې په هکله تفصیلي خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې د افغانستان او امریکا په شمول د مرکزي او جنوبي ایشیا د 200 هیوادونو پوځي مشرانو او نورو چارواکو ګډون کړی و چې پکې د پاکستانی وفد مشري د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کوله. نن سهار وختي د کوټې په سریاب روډ د وسلوالو په ډزو د اف سی ځواک څلور ځوانان وژل شوې. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت له نن څخه د پرورۍ تر سري رښتمې په کوټه ښار کې په موټر سایکل ډبل سورلۍ بندیز لګولې. نن د باجوړ ایجنسۍ د فاټا سیاسي اتحاد څنګه غونډه کړې ده چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو، لادرکو کسانو او په لاهور کې د وژل شوو قبایلي وګړو په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې شوې دي. تیر ورځ د نیویارک ښار یو وفاقي عدالت احمد خان رحیمی ته دوه واره د عمر قید سزا واوروله. نوموړی د 2014 کال ستمبر کې د یاد ښار په چلسی سیمه کې په بم ایښودلو ککړ ګرځول شوی چې پکې دیرش کسان ژوبل شوي وو. رحیمی له افغانستان سره تعلق لري او د امریکا شهریت یې ترلاسه کړی. په سویډن کې د 13 کال اپریل کې په خلکو د ټرک خېجولو برید کې مشکوک رحمت عاقلوف د سټاکهوم یو عدالت د مقدمه په اول ورځ په رسمي ډول تورن کړ. نو موري غختل چې دغه عملی په ذریعہ په خلکو کې ویره خوراک کړی او دا را سویډن د داعش خلاف د امریکا له اتحاد وباسي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی داسې هیڅ معلومات نه لري چې ګنې په شام کې په امریکایي هوایي حملو کې روسی عسکر او یا د روس قراردادیان وژل شوي دي. د رپورټونو او آزادو ذرایعو له مخې په شام کې د فروری په 8مه امریکایي حملو کې د روس ګڼ قراردادی عسکر وژل شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری د نه پیوځای اجازه پاړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.